السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې رمبنيټه دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو او سیمایزو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان او چارواکي ویلي دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو د طالبانو ویان دا راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خودره ده چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سخت دریځ یهودیانو حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیدو ته ویلي جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدایي مرګ مړ شوی و. د ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیدو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی. البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. بلخوادن په خبر شوی یو خبر پانه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خایي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یو غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیله مند شته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. ښاغلي مجاهد هم دا راز ویلي چې طالبان باید داسې نوې رهبري رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم لار هواره کې افغانان په سوکاله ژوند کې. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړی نورستو د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامسته شوي او یو شمیر طالب مشرانو د مولا اختر محمد منصور لټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفانی بارانونو او سیلابونو د سلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د سیمینا زموږ د خبریال د راپور تر مخه بارانونو د هنګو کورمه نوخار سیمو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د نوخار په پیرپایه کې په اوبو کې د ډوبېدو له کبله دوه ماشومان او په کوهاټ کې د یو کور د چت د راپریوتو له کبله دوه نور ماشومان مړه شوي دي. د کوهاټ د پولیسو یو چارواکي فضل نعیم د دغه پیښې په اړه وویل
یو بچی عمر اته کاله دی او بل بچی دی هغه څلور کاله عمر دی. دو بچی د سړي واقع کې یا بات کی او دن علاوه رضوان د اهلی خانه او د کوم دوه نور بچی دی هغه پکې زخمیان شوي دي.
د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي ویلي دي سیمه کې د بارانونو د لړۍ به لا یو څو ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د لنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا څلور سوه کورونه وران کړي دي. دا عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر څلوېښتو زیات کسان نیولي وو چې لا اوس هم په بند کې دي. په دغه کچا بادې کې د خیبر پښتونخوا تر لس زره زیات پښتانه میشت وو. د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې چارواکي وایي چې دغه ګامې د عدالت د حکم نه وروستو اخیستی دی، خو اغېزمن شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکه نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستي سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانه لارې ولټي. په کابل کې د یونیسیار ویان نادر فرهاد مشال لیروته ویلي چې سموده مخکې په افغان بستي سیمه کې یو شمېر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې که هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د قبایلی سیمې خیبر جنسي سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروستو باید بازار پرانستل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي، کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به خلکو اعتماد پیلا کې بند بحال شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترهګرې ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 13 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلتور د څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې پروګرام له مخه به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1.5 زره روپۍ ورکول کیږي. ځینې هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نورې هم زیاتې شي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي. پولیس چارواکي وایي لږ تر لږه 100 کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپا د تیښتې کوشش کولو چې دوی یې مخه ونیوه. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنو مشکوک سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بان کی مون دفتر پرون دا حمله ترهګری بللې او د اسرائیل حکومت د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامته کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي دا یو وحشیانه حمله وه. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې دا ترهګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به ټول ګامونه اخلي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې خوښه 750 کورونه رنګ کړل شوي دي. یو متاثره تنوای
زنانه د زناستری پټاګه او دار ما وړو وړو ماشومان په لکه سوپ اسپیټال کې نن درې مرز د چلګیا لري. زمونږ د کپلو ته زمونږ دی التا دادی وګوري ار سړی چې په روډ رواني زمونږ د الګونی ته کور نه ملاويږي.
د شمالي وزیرستان کډوال د خپل مشکلات په حق لا سوای
خاص کر دا لاس ملا ولت کلا دا خدا سی وی کا دے زران دے وا بربرن دا بالکل ورا غلی وی دے مصیبت اے اغا تیرا دروزے دا گنڈ پر رخلو سے سولے تاں دے سل یارے باندھ وی صحت مت علاوا تعلیم کو بالکل اتا سوچ نہ سکلے.
دا خبر ایجنسی انتظامیہ دے نام نے پپیخو کے دوج شو خاصہ دارو کرنو تا معافی ور کڑی دی.
نن زمونږ د حکومت طرف نه، حکومت پاکستان طرف نه، د بیګاړي د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسدار او هغه کې 2.55 کروڑ روپے تقسیم کړی شوی.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د کچا بادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې تر اوسه 750 کورونه وران کړل شوی دي. دا عملیات چې نن په دریم ورځ روانو د اسلام آباد پرمختیايي ادارې چارواکو په وینا په I-11 سیکټر کې په دغه کچا بادې کې خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل. بلخوا متاثرین وایي چې سامانونه په ملبه کې ګیر دي او اوس د سر پناه بندوبست نه لري. له اسلام آباد ریاض مساخیل معلومات راکوي.
د اسلام آباد کچا آبادې I-11 په ضد د زیارت په ورځ شروع شوی اپریشن نن په دریم ورځ هم دوام لري. د سی ډی ای او اسلام آباد انتظامیه لخوا درنې مشینرۍ سره د ملبې لرې کولو کار روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پرمختیايي ادارې یا سی ډی ای یو ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا چې اپریشن ختمېدو کې بعد 100 ورځې لګي، ځکه چې اوسه پورې 90% کار سرته رسېدلې دی. د نوموړي په خبره د ځایي خلکو سره مذاکرات شوي خو ځینې کسانو نه غوښتل چې پر رضا کورونه خالی کړي، نو ځکه مو د پولیسو او انتظامیه په مرسته په زوره اپریشن شروع کړو. دی وایي
8-10 دن سره زمون خبرې اترې چلی دي. لس اتورځې دا سلسله روانه وه. دوی به کله ومنله او کله به بیا په شا شو. زمون غوښتنه وه چې تاسو دا ځایونه په خپله رضا خالی کړئ، ځکه چې وزارت داخله هم دا ویلي دي او های کورټ هم فیصله کړي چې دا ځایونه دي خپل اصلي مالکانو ته حواله کړی شي. خو چې کله مذاکرات ناکام شو نو موږ مجبورن دا اپریشن شروع کړو. دې کې اول مزاحمت هم وشو خو اوس هر څه قابو کې دي. اوس هم موږ ستادی نه کوو او موږ دې خلکو ته پوره پوره مقور کوو چې دوی په خپل لاسو خپل کورونه خالی کړي او د هغې وروسته زموږ مشینري دا کورونه وران کړي.
متاثر شوي خلک دې اپریشن ته څنګه ګوري او دوی دغه دوه ورځې او او دو شپې څنګه تیرې کړې. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن شیر رحمان چې د چار سدې سره تعلق لري او کچا آبادې کې د تیرو شلو کالو راسي اوسېږي ویل،
زنانه دلته ناستې دي پټاګه او دا واړه واړه ماشومان په لکه سوکو هسپتال کې دي او لکه اوس هم دا زمونږ درې مرض دا چې لګیا دي زمونږ د کپڑو ته زمونږ د هلته دا دی وګوري هر سړی چې په دې روډ روان زمونږ دا الګونی
همداراز یو بل متاثرتن چې اقبال نومیږي او وای د لسو کالو راسی دلته ژوند کولو، خو اوس ورته کډه په سر ده او څوک ورلا په کرایه هم ځای نه ورکوي. دی زیاتوي
ګڼ کور دی نو پهغه کې څه چاس ہزے کرو سم چاس ہزے کرو زیادہ سے چھ خزم تقسیم کرے سم دپل رونو کو لے گلی سم پ ماما گان اس پار لے سم سو کلو سم سو کلو دل تہ ہو اور کرے نہ در کئی کچا بارے لے ویم اور کوئی ال تلاڑو نی ور تے ویل جدی می خو کوٹا بہ تخاری ک مومی خبا بار ودری گی ند می خو کوڑے نہ خو چپڑے ول خری کم اس کم بی خو کنے
یہ وی بلے تور سرے چ د مومندو ایجنسی نا دیر ش کا لوڑان دے اسلام آباد تراغلی دا خپل فریاد صدا سے بیان کلو
منگا مانی صدا بکران مانی دام دا فساد وکی والی نغه منډای ماسترا والا ماسترا و منډای ماسترا ما دا په ورځ دی وسیدا غاری بلی سرک برات دی زغلار نه سه ول کبلنګ والی والی د ورځ زل ورځ سای کی والی د صغرا دی یا وجی چی ته لاړ یم نه بس نه نه ټو نه وړ کی ته وړ کی کنا والی ورې دی
د یادونه ده چې پروس کال دسمبر میاشت کې د پېښور سکول حمله وروسته حکومت د اسلام آباد ټولو کچه آبادو ختمولو پریکړه کړې وه او دا یې د امنیت دپاره خطر ګرځولې وه او د هغې فیصلې په رڼا کې څو ورځې وړاندې اسلام آباد های کورټ د آی 11 کچه آبادې ورانولو حکم ورکړو. دا دې هم یادوي چې اسلام آباد کې ټولې درې څلوېښت لوی وړې کچه آبادې دي چې پکې آی 11 د ټولو لویا ده او دلته خواوشا زر کورونه دي چې پکې د ځینی افغان کډوالو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خواوشا 2000 پښتانه میشتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون په کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شو هغه کورونه د افغان کډوالو نه بلکې زیاتره د باجوړ مومندو او سوات نه راغلو کډوالو. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلو چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې قبضه کړې او کورونه پرې آباد کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ذبیح الله شفق په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړه د وی چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پورس په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په آیولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بے کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوالو سیدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوالو سیدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دي ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسلمان دي، ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې بلې کې یو لس پنځلس کور پوښښه کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي، یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورنو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورنو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادې پښتنو وګړو په ګډون د پاکستان په پښتون او بلوچ میشتو سیمو کې د ریاست لخوا د ولسي آبادې ځپل کېدو سره که یو خوا د دې سیمو خلک د جرم لار خپلوي، نو بلخوا د غریبو او مالدارو طبقو ترمنځ د جګړې هم سبب کېږي او دا کار د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. نور تفصیل اسرار المومن وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ او د بلوچستان د اواران سیمې ولسي آبادۍ پر ضد عملیات ترسره شول. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان، کراچۍ او سند په کلیوالو سیمو کې هم د امنیتي سرتېرو لخوا کاروایانې روانې دي. دلته دوه پوښتنې راپورته کېږي. لومړی دا چې د پاکستان ریاست خپل وګړي ولې د جرم لارې ته مجبوروي. دویم دا چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د روانو عملیاتو په اړه حکومت ولې پروپیګنډا کوي. په مقاله کې راغلي دي د ریاست لخوا خپل وګړي مجرمین جوړول ډېره خطرناکه خبره ده او دا کار د دې هیواد د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. اسلام آباد چیرته چې زیاتره خلک مالدار دي، خو ځینې ریړه چلوونکي او مزدور کار پښتانه چې په سبزی منډۍ کې مزدوري کوي هم د دې ښار په کچا آبادۍ کې ژوند کوي. بلخوا د بلوچستان د اواران مشکی سیمې خلک هم په غربت کې اوسېږي. نو چې کله د پاکستان په رسنیو کې هر وخت د یادو سیمو په خلکو د ترګرۍ او سخت دریځۍ تورونه لګیږي او دوی مجرمان ګرځول کیږي، نو ضرور به د دې هیواد د مالداره او غریبو لګکیو ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. مقاله کې راغلي دي چې کله د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې یو غریب پښتون نیول کیږي، جیل ته ځي او کور یې ړنګول کیږي او میډیا یې هم صحیح تصویر نه وړاندې کوي، نو دغه کس به ضرور د خپل حق لپاره کوسی ته راوځي. همداراز د بلوڅو خامی غورځنګ پاکستانی ولس ته داسې وړاندې کیږي چې دا په مکمله توګه غیر قانوني دی، د پاکستان دښمنان ورته مرستې ورکوي او د پاکستانی اقدارو لپاره یو لوی خطر دی. په مقاله کې راغلي دي په قبایلي سیمو بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه کره معلومات نه ورکول کیږي. د جنگي سیمو کې د خلکو وجنه په زور له درک کېدل او تشدد داسې تصویر وړاندې کوي چې خیر ریاست یا یو قام د نورو کمزورو قومونو استحصال کوي. په مقاله کې راغلي دي ښکاري داسې چې د پاکستان ریاست د اسلام آباد د کچا آبادۍ پښتنو د ځپل کېدو په اړه ډېر فکرمند نه دی، خو دا ډېره خطرناکه خبره ده ځکه چې د هغه پښتانه یا بلوچ نه دي چې په میرعلي یا اواران کې اوسېږي. په اسلام آباد او داسې نورو ښارونو کې زیاتره د ولسي انتظامي او قبایلي سیمو کې د پوځ حکمراني وي، چیرته چې د پوځ له اجازې پرته څوک سوچ هم نشي کولی. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد په کچا آبادۍ او د بلوچستان په اواران سیمو کې ترسره شوي عملیات ښایي د پاکستان ریاست په مکمله توګه ناکامه شوي. لیکوال وایي یو هیواد تر هغو وده نشي کولی تر څو چې یې خپلو عامو وګړو ته ترقي نه وي ورکړي. غرب هم هلا پرمختګ وکړ چې د خپلې لاندې کچې د خلکو د راپورته کولو لپاره یې مختلفې ترقیاتي پروژې ترسره کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان په 500 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او غړیو موسیدونکو وای د عملیاتو نه پس د دې سیمه کې خکېلی چې مسورین اګنل شي او دولت یې چې اول رېجستریشن کړو ورسره مرسته کولې، اوس یې د روزي میاشتې نه د مرستو نه محروم کړی دی او دوی د معاش هیڅ متبادل لار نه لري. عمر دراز وزیر د دوی د سنځو په اړه دا رپورت لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک گاډیوم او دوسلی اوسیدونکي وای دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدونه په سیمه کې محصور ګڼلی شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. زیاتوي پر دوی راشن او نقد مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې او دوی چې سیمه کې محصور دي هر ډول کاروبار یې هم په ټپه ولاړ دی. دغه خلک وایي شوال کې چې د چلغوزو کم کاروبار دی هغه هم خرابیږي او دوی ورته لاره نه لري چې د غرونو څخه خپل چلغوزي را وباسي. د سپینوا موسیدون کې ملک سید علی شاه مشال تا وویل دوی هسې هم محرومه دي خو د عملیاتو را هسې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او نن چې محصور دي ورنه مرستې هم بند شوې.
خاص کر د لاس یولس دولس کوله دا خو داسې وي چې د ژرانډې بربرین ته بالکل ورغلي وي خو بیا چې دا آپریشن کې وخت نه سری شو په دغه وخت باندې خو د مصیبتې هغه تېره دروازې دا غونډې پرې خلوص شولې خو یو متاثرین دي یو معصورین دي خو جاکیم پوتي یا بالکل معصورین شول هغې په هغېنه حالات او مصیبت مې ته ډېر جیت وو دلپغیر سل یارې باندې د صحت مسله وه د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوش نه شکلی مس کاروبارینه بالکل مفروض شول بټ یو سړی د خپل کیر سې د معلومات کار نه شي کولی یو هغه نر د
لیاقت خان وایي دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
رزین آباد دغه خلک مکمل مرستې بندې شوي دي او دویمه خبره کاروبار یې بند ده. شاول چې خاص کر د سینوم یا د شاول د خلکو ډېر جد کاروبار و هغه دکی بوین هغه تیور دي او غیټې هغه تیور دي چل غوزې هغه بهر مارکیټي نه تبعیت طریقه دی نه شي ولای نو که چېرې دا مرستې هغه بند شي او لږ کاروبار اول نه هغه بند ده حکومت خو دوی کوي دعوی کوي چې لږ د قبایلې چې څنګه پوله مستقبل بدلوي خو نه صحیح چې دغه خلکو سره د مېړانې مور سلوک.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خکل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
نیز علاقہ تکی ما وقت نیم بانی ما یو وقت اللہ بانی تا اللہ کی تا بل جیسا نیز بندے پا ہر جی بندے چک پوشتینا دی و پغرینا کے چار پانچ ہزار کرنا لمزا کا دو داغا لینا وقت لیے جو ہوتی جان دور وقت پل جیتا مکاتا دونو چی رسا والا ہے لیکی محاق چی دی نیز نا بانشوائی دائی دی چی می یا دی رشن کی درخواست تا کی چی دی نیز دی کبائیل حاق تا نخوری جی شوال تا چیل
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولی او د په وینا دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا شوې. نوموړي وویل دغو سیمو نه بعضو خلکو سیما پرېښودلې چې د هغوی نادره څخه تصدیق کوي او د هغوی مرستې به جاري ساتي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان جون 2014 کال کې لکونو خلک د عملیاتو په وجه راووتل چې د ټولو تحصیلونو خلکو ته ایف ڈی ایم اے رجسٹریشن ورکړی او مرستې یې هم جاری وې خو اوس د 15 تحصیلونو نږدې مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو شواس پیموام انصر رزمک دوسلی او ګډیوم خلکوایي د روژې د میاشتې پورې هغوی ته د سیمو نه د لارې مرستې ورکړل کېدې او خوراکي امداد ورته هم ورکړل کېده خو اوس حکومت په هغوی هغه امداد بند کړی دی. دوی وایي چې څرنګه د میرانشاه او میرعلي خلک متاثره دي نو هماغه رنګ دی دوی هم متاثره دي او پکار ده چې حکومت په سمدستي توګه د دوی سره مالي مرستې بحال کړي کني دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دغو خلکو د جمعې په ورځ مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي.
جی زمون نورسلا خان شوز تحصیل سره تعلق لارم او دا آپریشن چکل شروع شوه دی جی دا لکه شمالی وزیرستان ټول متاثر شول او چکم سامان راځي دا د متاثر خلک ده پورا دا هغه په ځای پوتې دی هغه قتل دی جی رجسٹریشن چې زمون شوه دی دغه نه دا معلومه چې زمون متاثر یو اوس زمون توای چې تاسو کلیر یستای مونږه چې څنګه کلیر او چې زمون مریض زمون پټای زمون دکان زمون هر شی کاروبار بند دی کوچه سرنګ بنده خدا ته متاثر ویل چې زمو تاثیر یې او چې زمو د مطالبه ده د ګورنمنټ نه چې مونږ ته دغه سامان په انداز بنده راکوي او کچیر نه راکوي دا کابل راغلی دی چې دا به واسه احتجاجونه کوي دا به مظاهره کوي دغه بس حکومت ذمہوار وي
مابل خان ملک او د سبه سره تعلق لره د میش کاروبار کا د ترانسپورټ وکا د کندورا وکا بل کاروبار د میش د مرلی او د میرمشا بازور کو میش دا کاروبار و میش بال باشتي یو کاروبار نشی کړای د پیند تحصیل خلکو هر سره په خپل کر قاعده په خپل اختیار د کور نه نشی وتاي کاروبار خو ور ډیر شه نور مرباری دا وکړه د حکومت ظلم نه کو د پیند تحصیل نه دا غاور وکړو ظلم جو تای دا نه کو د خپل مریا چترګي ور کول مینا دا ورته کولاو شي او خپل رشن دا ورته کولاو شي
زما نام لیاقت وزیر دی او قومی کمیټي فار آئی ڈی پیس پریس سیکرٹری یم ضرب اعظم شروع کولو سره حکومت د آئی ڈی پی لپاره مختلف اعلانات کړي او پاغه شه دغه ټوټل خلکو لپاره اعلانات اوس دغه روزینه مخته چې کوم مالی امداد کیس او دغه 15 تحصیلونو بند شوه دي رزمک شوال غړیوم دوسلی او سپینوام شوا هغه لپاره سفران منیسټر چې کوم پیمنټ عدالت را لګلې فټا سیکرٹریټ تا چې کوم پی این آر تو وزیرستان دی هغه یو ٹر کڑے دے چے دغه خلکو اپریشن کمپلیٹ شوی دے علاقہ کلیئر شوی دا نو دے خلکو حق نکیگی کوم آئی ڈی پی دا مالی امداد او خوراکی شیان بن شوی دی اگے تعداد 22000 دے
زمان ملک محمد نور دے اے 15 تحصیل نا اے سیم بلاک او رشن بلاک اگہ مرات سکین ملنا دی سر کڑی دی ا مرات امشتہ باقاعدہ پخشل طریقہ بند رکو پخپل کور بند مونگ دا سے یو کنا لگا نظر بند
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
دا مشال ریډیو ده. د خبر ایجنسی انتظامیه چارواکو په اول ځل د نام نه په پیښو کې وژل شو خاصدارو کورنو ته د بندوبستي سیمو په څیر د شهید پیکج تر لاندې معافزه ورکړې دي. په لنډي کوتل او جمرود کې د کورنو باندې خواوشه شپږ کروڑه او 550 لک روپۍ ویشلې دي. مخکې دغه معافزه یوازې 3 لک روپۍ وې، خو اوس 25 لک روپۍ ته سیوا کړل شوې دي. په دې هکله نور تفصیل لسی مې د مشال ریډیو خبریال فرحت چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې. په لنډي کوتل او جمرود کې د خاصدارو خواوشا شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر 25 لک روپۍ ورکړل شوې چې ټولې 6 کروڑ او 550 لک روپۍ جوړېږي. په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ فهد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاړي د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادارو هغه کې 2.55 کروڑ روپے تقسیم کړی شوې دا پیسې چونکی مخکې د خسادار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکې جو خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړ کړه چې شهید په یو قسم پیکج ملاويږي نو دیو جنا د کی سو پینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغه شهدا او چې کم کم ته چاته 5 لک چاته 3 لک بلا شوی اغه ته چې کم پاتې بقایا پیسې وي 25 لک اور 27 لک املا کړی شوی او نیم چې کم پاتې یو پکې اغه ته 30 لک روپے پیکج ملاو شو.
صادق خان چې وروري په جمرود بیګاړي جماعت کې په شاودنه کې وژل شوی وو د حکومتي مرستې د ترلاسه کولو نه پس وویل
موږ ته 25 لک روپے چې ملاو شو مخکې موږ ته 3 لک روپے اعلان شوی وو. بیا حکومت پاکستان موږ ته شهدا په پیکج کې 25 لک روپے اعلان وکړو. موږ د حکومت پاکستان ډیر شکریا ادا کوو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډیرې قربانۍ ورکړې دي، نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې د لړ خبرونه له شاهین بنیری نور.
ستړي مشر د یو مهم خبرونه د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی خو د طالبانو ویان زیب الله مجاهد د غراپورونه رد کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښایي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دا خبره د دغه شورا مشر عبدالحکیم مجاهد نن یوې خبري غونډې ته کړې ده. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي او په کورمه کې ځینې کورونه راغورځولي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تروسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. ځپل شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته پیسې ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ویلي دي له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانه لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دی زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له غریبو او ترهګرې ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 300 روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنه مشکوکه سغدریزو یهودیانو حمله غندلې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج جی نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پانه خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ خبرونه را روان دي او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق ته پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی. د کومې رستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاری خطر نور سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوی او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معامله باندې سترګې نه دي پټول پکار او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې لړکي کوټلي منصوبه بندي وکړي او د سبدې پیښې مخنیوي ممکن کړي. ادارې اخیری کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پېښور آرمي پبلک اسکول د پیښې وروستو د پوز او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد یې قومي اکشن پلان جوړ کړو نو پکار ده چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکې دویم پړاو د طالبانو د مشر مولا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خواست وزنډولې شو او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړه شوا چاچی اول پړاو کې د مبصر په هیڅ ګډون کړي وو. ادارې مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر مولا عمر د مرګ پخلې کړې دي او ور سره یې مولا منصور نوې امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کته شي چې د طالبانو نوې مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې مولا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پېشوا هم وو. ادارې مخکلي کې چې د ذکراتو ناکامولو او نوی امیر په معاملې کې اختلافات پیدا کولو د پارزيني دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودې هلې ځلې کوي خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت دی چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له بریتانیا خبریدونکو ګارډین او له امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ رسپانډ د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دمړینه د طالبانو د نوي مشر ټاکنې او د سولې خبرو اترو په مازوګان لیکنې خبري کړې دي. دغه لیکنو مهمه برخه لګول آیا زورو
ګارډین وسپانه لیکي داسې ویل کیږي چې مولا اختر منصور به د طالبانو نوې مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړی هم دی. ورسپانه زیاتوي چې مولا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوې مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. ورسپانه لیکي چې مولا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه مولا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورسپانه د یو ناسرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنګي قومندان په توګه زیات پیژندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورسپانه زیاتوي چې مولا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د مولا عمر له کوره ډیر لرې نه دی. ګارډین ورسپانه لیکي چې مولا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځند کې شامل شوی و چې د جنګ سالارانو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. مولا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکي هوایي کرښې وزیر پاتې شوی و. ورسپانه لیکي چې اصلي مولا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړی دی او په دوحه کې یې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي مولا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې مولا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورسپانې په خبره د مولا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی غړي د دې ډلې د مشرتابه په سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي. دوی په ورته وخت کې یادونه کوي چې د طالبانو ترمنځ د نظر یووالی تر هر څه مخکې د بین الافغاني سولې د بریا لپاره ډیر مهم دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د مولا عمر تر مړینې وروسته ښایي د دغه ډلې ترمنځ اختلافات زیات شي او د افغانستان کړکیچ لا پسې وغځیږي. قاسم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغه ډلې ترمنځ د ژورو اختلافاتو راپورونه ورکول کېږي، خو یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې دا اختلافات جدي نه دي. دغو پخوانیو طالب چارواکو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم پر ځینو مسایلو د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، خو وایي چې دا اختلافات به زیات دوام ونه کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په اصول کې اختلافات نه لري، نو ځکه د اختلافات جزئی کړي.
زه خپل د شوام چې اختلافات نه وسی، د اختلافات حل به خامخا دی و کې دا او اوس په اصول باندې یو شی بنانی. زه فکر نه کوم چې هغه د دوی صفو په تیا د دوی ډلو ته نقصان ورسی.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یو بیان په خبرولو سره ملا اختر محمد منصور د دغه ډلې د مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټې د شورا یو غړي ملا حسن لازادي رډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره د کوټې د شورا زیاتره غړي موافق نه دي، او په خبره دغه پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د خپل پلار ځای ناستی وای. د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافاتو د اندېښنې رامنځته کړي چې شاید دغه ډله د سولې په برخه کې هم په یو نظر نه وي، خو ملا رحماني په دې برخه کې د اختلاف نظر نه تاییدوي. اخو د طالبانو د پخواني رژیم بل چارواکی وکیل احمد متوکل هم د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره کوي، خو وایي د سولې لپاره د اړین نه ده څو دوی خپل کې یو نظر ولري.
او تر هغه ځای چې د مطبوعات سره د کیږي یو سلسله د نظر اختلاف د جنو خواني او مشرانو او طالبانو هغه محسوسيږي، ته به خبر ده چې اتحاد د سول لپاره هم ډیر اړین دی.
تر دې مخکې هم د طالبانو ترمنځ په ځینو برخو کې د اختلاف موضوع یادېدله، خو دا لمړی ځل دی چې دا ډله د خپل مشر په ټاکنه کې په دوو برخو وېشل کیږي. په همدې حال کې طالبانو رسنۍ ته په لیږلې ژغیز پیغام کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه د رای په اتفاق ټاکل شوی دی او د ده د ټاکل کېدو پر مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره د طالبانو استازی موجود و. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شاید نور هم ډیر سي او دا کار به یو شمېر ناراضه طالبان د اسلامي دولت یا داعش لیکو ته ورجذب کړي.
زما باور دا ده چې فقط دغه د ملا عمر مرګ او دا وضعیت باستیږي چې داعش صفوف تقویه طالبان د داعش سره یو ځای شي یو تعود محدود چې مؤثر نه وي
شغلی سیدی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان په یو داسې حساس وخت کې د دې لپاره و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوسلې او ریډلې او لیدلې شئ. فارن پالیسی مجلې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه په یو مقاله کې پوښتنه راوچته کړې ده چې کچره ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شو نو افغان حکومت دا خبره اوس ولې څرګنده کړه. شاهین بونری د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې کې یقینا چې کابل په دې خبره پوهېده چې د ملا عمر د مړینې اعلان به د طالب ډلو ترمنځ اختلاف ډیر کړي او کېدی شي چې دغه ډله د خپل وجود د بحران سره مخ کې او کچره داسې وشي نو د امن پروسه به ډیره اغیزمنه شي نو اخر بیا سره روان دي. د مجلې په وینا کې دي چې داسې ځینې خلک شته چې غواړي د امن پروسه اغیزمنه کړي. دا امکان لري چې د پاکستان استخباراتي چارواکي په افغانستان کې د هند نفوذ محدود ساتلو لپاره جنگ ته دوام ورکول غواړي. کېدی شي د دې اعلان په شاده ولسمشر اشرف غنی د مخالفینو لاس وي او یا هغه طالب کمانډانانو کړی وي چې خبرې ترې نه غواړي او د جنگ په میدان کې پاتې کېده غواړي. خو ستونزه دا چې د ملا عمر د مړینې اعلان خو نه پاکستان کړی دی نه د افغان حکومت مخالفینو او نه طالب کمانډانانو. دا خبره خو افغان حکومت په خپل ښکاره کړې ده. مجلې لیکي دا خبره ممکنه ده چې افغان حکومت دا فکر کوي چې د ملا عمر د مړینې د اعلان سره به طالبان د بحران سره مخ شي او د دوی تنظیم به کمزوري شي. کېدی شي افغان حکومت طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو اوس مشر نه لرئ، له جنگ لاس وینځئ او خبرو ته کینئ چې موږ په حکومت کې ستاسو د ګډون څه بندوبست وکړو. خو د مجلې په وینا دا خبره د امن د پروسې په اړه د طالبانو د رضامندۍ په اړه مبالغه ښایي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ننګونو باوجود د جنگ په میدان کې د طالبانو قوت هم په پام کې نه نیسي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان ریاست د ضرورت پر وخت له قبایلو کار اخیستی خو دغه سیمې ته تر اوسه پورې له لسیزو راهیسې بنیادي حقونه نه محروم ساتل شوي دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره څو ځله کمیشنونه جوړ کړي شوي خو په تجویزونه عمل نه دي شوي. د مقالې نورې برخې لګل ایاز اورو.
د نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې او د قبایلي سیمو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د قومي اکشن پلان په شلو نقطو کې په زیاتره عمل شوی خو د قبایلي سیمو چې د پخوانی برتانوي راج قانون اف سی آر پکې تر اوسه موجود دی د بدلولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. په دغه پښتون مشتو سیمو کې د 1 کروڑ نه زیات قبایل له 8 کالو راهیسې د دغه قانون لاندې ژوند کوي او ریاست د ضرورت پر وخت ترې کار اخستلې دی. ورسمانه زیاتوي چې د مثال په توګه چې کله په 1947 کال کې په کشمیر کې د جګړې خبره راغله نو دغه قبایل په رضاکارانه توګه په دغه جګړې کې برخه واخسته. خو د ورسمانې په خبره په قبایلي سیمو کې یو څو سړکونه جوړ کړل شوي دي. په دغه سیمو کې تر اوسه پورې یو پوهنتون او میډیکل کالج نشته. په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 40% ده او د جینکو د تعلیم شرح له دې نه ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ د سماجي ژوند نورو برخو نه هم بې برخې پاتې دي. دی نیشن ورسپان لیکي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان ژور استراتیجي پالیسۍ دغه هیواد بې ثباته کړی دی، خو په دې کې تر ټولو زیات نقصان قبایلي سیمو ته رسیدلی دی. ورسپان زیاتوي چې د دغه پالیسۍ له وجې په قبایلي سیمو کې نړیوالو ترهګرو مرکزونه جوړ کړي دي او له دغه ځای څخه په نورو هیوادونو کې ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړی. ورسپانه پښتنه راپورته کوي کچری داسې کار د پنجاب په یوه وړوکي ضلع کې شوی وي، نو ریاست بچری هم انتظار نه کولی او په سمدستي توګه به یې کاروایی کولی. ورسپانه زیاتوي چې د بد مرغه د قبایلو داسې ښه قسمت نه دی، له دغه سیمو څخه په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. په مقالې کې راغلی چې دا خبره واضحه ده چې تر څو قبایلي سیمو ته د پاکستان د ریاست نورو برخو په شان حقوق نه بي ورکړل شوی، په دغه هیواد کې او په افغانستان کې قلارې نشي راتللی، خو داسې ښکاري چې حکومت د اصلاحاتو پلان نه عملی کول غواړي. ورسپان لیکي چې په قبایلي سیمو کې د ریاستي نظام تشه ترهګرو ډلو پوره کړې ده او یو متوازی ریاست یې جوړ کړی دی. ورسپان لیکي چې د پاکستان موجوده حکومت احمقانه ګام پورته کړی چې د دغه سیمو د اصلاحاتو لپاره یې یو بل کمیشن جوړ کړی دی. له دې وړاندې څو ځله کمیشنونه جوړ کړل شوي ول او تجویزونه یې هم ورکړي وو، خو عملي شوي نه دي. د نیشن ورسپان لیکي چې دا د مایوسۍ خبره ده چې کله په ټول هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو خبره کېده نو قبایلي سیمې له دې څخه محرومه وساتل شوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا روان کال په مالی بجټ کې له بانکونو د پیسو باسره او جمع کولو باندې د لګولې شوې ټیکس پر ضد نن په ټول پاکستان کې تاجرانو خپل کاروبارونه بند کړي دي. د پېښور ټول بازارونه هم نن بند پراته دي او د تاجرانو د اتحادیې مشر وایي چې د ټیکس تر ختمېدلو به هړتال روان وي. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوښ شي.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال رډیو ته وویل چې د وفاق لخوا له بینکونو د پیسو روباسلو او جمع کولو په وخت د وید هولډینګ په نوم ټیکس د تاجرانو او عام اولس دواړو سره زیاتې دي او د یاد ټیکس پر ضد لندن څخه ټول پاکستان کې پیل شوی د تاجرانو هړتال پورا کامیاب دی.
پاکستان عوام او پاکستان تاجرانو یو رفرنډم وکړو، حکومت دا وویل چې د وید هولډینګ ټیکس 0.3% غوښنه مونږ کاری تاجران نقصان نه ده، دا کوم پینشنر دی هغه لا نقصان ده، دا چې کوم سرکاري ملازم تنخواه دي هغه لا نقصان ده، څوک چې بینک سره ٹرانزیکشن کوي هغه 0.3% ټیکس به ورکوي. دغه تاجر او عام سړی یو حساب دی.
یو ټیکس کنسلټنټ انور علی وایي چې د پاکستان د ټیکس په نظام کې لوړاندې هم ډېری خرابې دي او د بینکونو سره په ورکړه راکړه باندې لګول شوی نوی ټیکس سره به د دوی د ټیکسونو حساب کتاب نور هم ګران شي.
په امپورټ پر سټیج باندې کم ټیکس کټ کیږي یا مثلا په ایکسپورټ پر سټیج باندې کم ټیکس کټ کیږي، دا ټیکس دا وید هولډینګ ټیکس په موږ کم دی کې ایڈجسٹمنٹ کوو، دا موږ سره نه بلکې ټول پاکستان سره زیاتې دي. دویمه خبره دا ده چې فائنل ټیکسیشن کې کله ډیل کیږي، دا هغه کې مری ټیکسونو څه ضرورت دی چې دې زمونه په خپل سټیج باندې ټیکسونه علي او دریم ندی ایڈجسٹمنٹ طریقه کار سره دا کده هم له دوباره نه راکې ندی څنګه د خریو کس نه دې به هولډینګ ټیکس کې لګي دا غیټر دې چاله واپس کې دې هغه ریکارډو هي بیا د ریکارډو هي چې پچا باندې ټیکس نه کیږي هغه خپل ټیکس دا واپس کړ.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان مشر فواد اسحاق وای چې دوی حکومت ته وړاندې هم د بینکونو سره د ورکړې راکړې په نوې ټیکس باندې خپل تحفظات ښکاره کړي ول او اوس هم د تاجرانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې کوي.
ٹیکس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے حکومت ہم دا سے پالیسیز جوڑ کی ڈبل ٹیکسیشن پر یو کسٹمر راضی کرنے اگر رقم جمع سی
د روان کال په مالی بجټ کې مرکزی حکومت د بینکونو سره په ورکړه راکړه باندې 0.6% ود هولډینګ ټیکس لګولی و چې بیا وروسته یې د تاجرانو د رضا کولو په غرض دغه ټیکس 0.3% ته راکم کړو. خو اوس تاجران وایي چې دغه 0.3% ټیکس ختمېدو پورې به په ټول ملک کې د دوی هړتال روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
دا خبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکاندارانو وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدم هم ورته پیل شوې دي، نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې دا چا دکانونه وران شوې دي هغوی ته د معاوضې ورکړل شي. خو بیا د فاټه چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دې له دوی سره تماس ونیسي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرح چنواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي. او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز زیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي، کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقے باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي، او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي، هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه، نو دا چې ور سره داسې غور کې بغیر سودا د دې ته قرضې ورکي او دا مدد ور سره وکړی شو قرضې ورکي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
او یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال دونه فورن پس دلتا بازار کول وی تل پکور دی او خلق له مکاور کول پکور دی چې خپل کوروبوري او تجارتی حل زل روانه کی تر غړ ګدومونه او وړي غټي سیکټری وی چې غو تعدادم په زرونو کې دی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې تر په در ټکر خوري او ډیر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کدي 9000 دی ورستو دی ار دکاندار شاته 2500 کسونو فی ملیو نو کای دغه د حل زل بحال شي
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق لمشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ ته ورکړي د هغې د کولاوېدو او د هغې د هغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړي چې تاسو څومره نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شوي وو هغې کې مال څونه پروت و. هغې چیمبر ممبرشپ له نه دي راغلی دا دکانداران، نو مونږ به دا ریکویسټ تاسو په وساطت باندې هم کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړي چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو
پیل شوی دی. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
په دې وروستو کې د افغانستان خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام پلي کېدنه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمال لوري ته د پرتو سیمو په ډیرو کلیو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوی او ځایي خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو ځایي خبریال نجیب الله لوخیل د یادې ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام له لارې د ملي کېدونکو پروژو کار څه ډول روان دی.
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بل مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وکیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژ په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د چړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زمونږ د ابرا د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر 2 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډېره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې موږ ته ډېر غوښتنې کوي، سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه موږ په جریان کې دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې موږ یوه د اسماعیل خیلو منځ ځایو او یوه یې تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یوه بله هم د اسماعیل خیلو منځ ځایو چې اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی لپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې اوس مرسی مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي، ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ حال خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، حکومت ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کړي چې دا کار ما کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یواره بیا لن خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستر مشر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان یو چارواکي ویلي دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو ولید طالبانو ویل زبی الله مجاهد دا راپورونه رد کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښایي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن دا خبره یوې خبري غونډې ته کړې ده. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفانی بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې سیمه کې د بارانونو د لړۍ به لا یو څو ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. اغیزمن شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ویری دي له پاکستاني چارواکو سره اړیکه نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانه لارې ولټي. د قبایلی سیمه خیبر جنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 3 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیاونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنه مشکوکه سختدریزه یهودیانو حمله غندلې.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې شاین بونیری درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بونیری او تکنیکی همکار جانتن درنه په یوځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.